ګامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې د تاسیس مخ غږ د ازادي رادیو نوري ازادي رادیو اوس اتصال لري ساته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپودو نس یوش او پینځوش مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه ټول شپګ نوي نشرات لري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو طالبانو د کابل د لویدیس په چودنه کې مرګ شو بل تایید کړی د طالبانو د کابل د پولیسو ویاند خالد زدران فرانس پرس خبري ژانس ته ویلي چې د دشت برچی په چودنه کې 200 وژل شوی او 12 نور شو بل دي چودنه مسفخین محل د برچی سنټر د سوداګریز مرکز مخې ته شوې ده یوې سرچینی ازادي رادیو ته ویل شي په پیښه کې د وینجلې په شمول شپږ تنه وژل شوی او لکتر لګي 15 نور شو بل دي تر اوسه پورې د دې چودنې چې ویل کېږي لادرې بجوروسته شوې ده مسولیت کمیټه بغړه نه ده یخیسته تر دې مخکې دومره چاونه سهار د خیرخانی مینی 1500 فاميلي څلور لارې ته نږدې وشو د دې چاونې په نتیجه کې د مرګ شو پلو او تاوانونو په اړه دقیق معلومات لا هم نشته خو د ازادۍ جپې په نوم د طالبانو یوې وسلواله مخالفې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستې او پر خپل اکسپانی ادا کړی در شو په دې برید کې درې طالبان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي د دې جپې همدار ازادا کړی در شو په چاونې کې د طالبانو دوه رینجرې ویجاړي کړي دي طالبانو تر اوسه د تغییر پاړه سنتي ویلي طالبانو د خزو انجونو د نیونو پاړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامان دښنه بي ځای وبلله د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد په خپل ایکس پانی لیکلي دي افغان مېرمن حجاب مراتوي زور زیاتۍ ته اړتیا نشته او د امر بل معروف له لوري هم له چا سره زور زیاتۍ نه دی شوی دا په تاسو کې د شمخ زبیلا مجاهد د بد حجابۍ په تور د یو شمېر خزو انجونو نیونه تایید کړي و خو یادونه کړي و چې هغه لنډ مودې وروسته بیرته پریښودل شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سندوی ماموریت یو نامانند طالبانو لوري پارستیو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو پرنیولو ژور اندېښنه ښکاره کړې وه یو نامه په خبر پاڼه کې ویلي وو تاسو اسناد ترلاسه کړی دي چې د طالبانو د امر بل معروف وزارت کسانو د رواني جنوري له نوبړی نیټې څخه په کابل او دایکندي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي یوې نسبتاً زورورې زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې لړزولې دي د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 12 بجو 55 دقیقې وشوه شدت یې د رختر په حساب 6.4 درجې و خو رویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 6.2 ښودلی دی د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوی دی د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 80 کیلومتر لري تر ځمکې لاندې 208 کیلومتر لاندې خوتل شوی دی وړم ورسم په بدخشان کې زلزلې احساس شوی چې شدت یې نننې ته ورته بلل شوی و او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري نتنیاهو د خبرې یو ورځ مخکې لدې کړې ده چې په حق کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی نتنیاهو د چهارشنبه په شپه په ویډیو کې په انګلیسي ژبه وویل غواړي څو خبرې روښانه کړي اسرائیل د غزې د دایمي نیولو او د ملکي وګړو د شړلو نیت نه لري د ده هم ویل چې اسرائیل به د حماس د لمنځه وړلو او د ارغملو د خلاصون لپاره غزه پر یو خیر پوځي سیمه بدله کړي تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شئ ولاندې په خبرونه کې را سره واوري چې د منګرمي لتونو د پراختیا ادارې ویلې دي چې په افغانستان کې 50 سلنه خلک خپل ورس په یو ډالر باندې تیروي دا چې ولې د افغانانو عاید په دې اندازه کم شوې دی وړاندې په دې اړه ترته جزئیات لرو همدارنګ په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په افغانستان کې زینو کسانو شکایت کړی دی چې د طالبانو اداري او قضایي برخې د پخوا پرتله ډېرې ضعیفه شوې دي دا چې علت یې څه دی او قاضیان په کومه برخه کې نشي کولی خلکو ته په سمه توګه خدمات وړاندې کړي په دې اړه هم راپور درته لرو همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي دي چې د میلیاردونو ډالرو په اندازه به له بهرنیو کمپنیو سره د معدنونو د استخراج په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړي. د قراردادونو به څه وخت لاسلیک کیږي او کم معدنونه به د کمپنیو ته ورکول کیږي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او همدارنګه د خلکو په پیغامونو کې به دا را سره واورئ چې خلکو شکایت کړی سم کارتونه په اسانه نشي راجستر کولی.
سم کارتونه نو کړی باندې را ډیر کې سم کارتونه کم دي ورور موږ دا سی یو چې ودانه سم کارت په لزره کلدار یا نسخه هم یو ورځ کار وکړي بیا بند سي.
د دې کسانو ستونزې هم در سره شریکو. نو مطلب نشته مطلب هم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت کورمنیو. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یو ان ډي پي وای د طالبانو له واکمنۍ وروسته 15 سلنه افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په خوځو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د افغانستان اقتصاد ته ډیر زیان اوښتی دی. تفصیل همین هیواد نه په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو ان ډی پی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته 15 سلنه افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډیره یې ښځې اغېزمنې کړې دي. په راپور کې راغلي دي چې په خزو د طالبانو محدودیتونو له $600 میلیون تر $1 میلیارد پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ډی پی 9% راښکته شوی. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په خزو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغېزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنې هم کړې. د سازمان همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان ښځو له مبارزو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غلطه دی هغه څوک دا محاسبه کوي چې افغانستان کې غواړي د پرمختګونه پیکه وخي او نو په مقابل کې تبلیغات او پروپاګاندا کوي. موږ ان شاء الله متوجه شو ټول د نخوالي به ان شاء الله حل کیږي، خو اقتصادي مشکلات داسې افغانان عاید ډېر نه لري د افغانستان د چلوېختو کړنو غمیزه او ستونزه ده.
په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وايي دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. د دوی لړلې محمد ولی وايي د بیکاری لامل مجبور شوی چې خپل ورځنی لګښت ډیر کم کړي.
تاسو به ور وکړي چې زه په 5 میاشتو کې خپل بچو ته ما 1 کیلو میوه تر اوسه پورې نه دی راوړی، یعنی ډیر حالات خراب دي. بېخي اقتصاد مو 80% تر ورزیدلې ده.
د رویا په نوم یو میرمن هم چې په تېرو جمهوري حکومت کې دنده کوله اوس طالبانو له دندې ګوښه کړې وایي اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی او د لاسنیوي څوک هم نه لري.
چارتا تیفلوی ماست پدرشون 1 سال
زما څلور ماشومان دي. خوند می هم یو کال مخکې د ناروغۍ له امله مړ شو. اقتصادي وضعیت مو د پخوا په پرتله ډیر خراب دی. یو په سرپرست مور می ده، یو خور او یو 15 کلن ورور لرم چې هغوی هم راسته نشي راسته کولی. په ډیر سخت حالاتو کې یو.
تر دې مخکې هم ګډو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او رستربلې ډېرېدونکې بیکاري خودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا هم په روانه اونۍ کې ویلي وو چې په 2014 میلادي کال کې به شاوخوا 3.1 میلیونه افغانان د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا. بیا هم افغانستان کې پاتو شو. په سویس کې میشت یوې روغتیایي موسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د 13 کلونو روغتیایي لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. دا چې ولې بورزو سنکه کړته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
د کپ سازمان وایي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د دغه هیواد لپاره یوه لویه اندېښنه ده. یاد سازمان چې په بیړنیو حالاتو او ناورینونو کې د انسانانو اړتیاوې څیړي او مرکزي دفتر یې په سویس کې دی، په یوه راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم بدلون د تیرو دوو لسیزو یعنی له 2001 څخه تر 2021 کال د روغتیا پاملرنې د زیربنا سکتور او د دې هیواد ظرفیت او روغتیایي شاخصونه له خطر سره مخ کړي دي. د کپس د راپور له مخې د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو کنګل کول، د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا تحریمونه، د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم له بدلون وروسته په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کموالی، د عمومي لګښتونو په برخه کې د طالبانو لخوا د ټولنیزو خدماتو په پرتله امنیتي سکتور ته لومړیتوب ورکول او د ښځو په وړاندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د روغتیا پاملرنې سیستم په نامطمئنه حالت کې اچولی دی. اکپس دا شان زیاته کړې چې د کدرونو تېښته، یعنې د روغتیایي سکتور د روزل شویو کارمندانو په ځانګړې توګه د ښځینه نرسانو وتل د اوږدې مودې راهیسې یوه اندېښنه وه. د کپ سازمان په راپور کې راغلی د 2021 کال تر اکتوبر پورې په افغانستان کې د هرو 10,000 ناروغانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره شاوخوا 10 روغتیایي کارکوونکي موجود وو چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا د وړاندې شوې فیصدۍ په پرتله چې د هرو 10,000 ناروغانو لپاره شاوخوا 30 روغتیایي کارکوونکي دي ډېر کم دی. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک د متخصصینو لکه مست او په روغتیایي برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي شبانې ازادي راډیو ته وویل
د دې سبز ولسوالۍ کې تخیل کلي صحي مرکزونه نشته، د دې صحي متخصصین نشته چې ښځې او نارینه ورشي د تداوی لپاره، د علاج لپاره. ډاکټر شته چې خطبه او فشار کتلی شي، د تبې لپاره دوا ورکوي. نور صحي متخصصین نه د ښځو لپاره شته، نه د نارینه وو لپاره. په دې برخه کې ښځې ډېرې مشکلات باندې اخته دي او خارم تینه لري ده، سرکم قین نه ده.
هرات ولایت اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د 2 کلنې ماشومې د زړه سوري عملیات چې په افغانستان کې ترسره شوی بریالی نه و.
زما لور له 2 کلونو راهیسې د زړه تکلیف له امله په عذاب ده. 3 میاشتې مې ورته نوم لیکنه کړې، لومړی کابل او وروسته مې کندهار ته بوتله. 2 ځلې عملیات کړه خو عملیاتونه یې بریالي نه وو. اوس یې هم زړه سوری دی. هیله لرم چې ښه ډاکتران پیدا شي چې عملیات یې کړي.
په ورته وخت کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د کتلوي معافیت رئیس او عامې روغتیا وزارت وان ډاکټر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د مدیریت سیستم او د افغانستان د روغتیایي سیستم څخه د جدي څارنې نشتوالی، په دې سکتور کې د قراردادونو نه کنټرول او د نړیوالو منابعو نشتوالی د دې لامل شوی چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ناکامۍ سره مخ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
عدم مدیریت درست نظارت
د سم مدیریت او د افغانستان د روغتیایي سیستم او په ځانګړې توګه د هغو همکارانو او نړیوالو بنسټونو څخه د جدي نظارت نشتوالی چې د افغانستان دننه کار کوي له بده مرغه د دې لامل شوی چې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول په سمه توګه مخ ته لاړ نه شي. او بل لامل یې د دې روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او دوام لپاره د کافي بودیجې نشتوالی دی.
دا په داسې حال کې ده چې 3 اونۍ وړاندې د بې پولې ډاکترانو ټولنې په یوه راپور کې ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د ځواک او بودیجې د کمښت له امله ستونزو سره مخ شوی او د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت خرابوالی او د روغتیایي اړتیاوو نشتوالی د خلکو په منځ کې د مړینې خطر ډېر کړی دی.
سنا ککړ وا چې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته چې خلک ورته لاسرسی نه لري په دې اړه جزئیات راکړه. بل پلو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ځینو قانونو د استخراج په برخه کې د څه باندې 10 میلیارد افغانۍ په ارزښت د څلورو لویو تړونونو د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. بیا هم سنا ککړ ته ورځو چې جزئیات راکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان یو شمېر قانونو د استخراج لپاره د یو شمېر کورنیو شرکتونو سره د څه باندې 10 میلیارد افغانیو په ارزښت ستر تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه چې د بغلان ولایت د سرو زرو، د هرات ولایت د ډبرو سکرو او اوسپنې او همدارنګه په پروان کې د کرومایت د قانونو په برخه کې دي، د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د طالبانو حکومت، د قانونو وزارت او څلورو خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې غونډه کې وویل
نن د څلورو قانونو تړون لاسلیک کوو. د دې پانګونې مجموعه 10,150,000,000 او 900,000 او 1,825 افغانۍ ده.
1,825 افغانۍ بالا
د ښاغلي دلاور په وینا د دغو پروژو 55 سلنه به د طالبانو حکومت او 45 سلنه به د قراردادي شرکتونو ونډه وي چې 60 سلنه مالیه به ترې اخیستل کیږي. خو د قانونو برخې کارپوهان دغه کاره جولانه او غیر مسلکي بولي او وایي چې د دغو قراردادونو لاسلیک کول هیڅ قانوني اړخ نه لري. د قانونو د برخې او کارپوه ولي الله زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دا اوسنی کوم تړونونه چې کېږي دا د کوم قانون په اساس د کوم مقررې په اساس قانون نشته، مقرره نشته. د دې حقوقي خلا لویه او اساسي مبنا او منشأ همدا ده چې متاسفه زموږ اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمي توګه نه دی پېژندل شوی. یعنی حقوقي شخصیت نه لري، یو اداره حاکمه ده اما حقوقي شخصیت نه لري، حداقل د افغانستان نه بیرون د نړیوال قوانینو په اساس باندې. نو دا خپله غټه لویه ستونزه ده او بله شکه دا پوښتنه راپورته کوي.
د بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوه زرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې قانونه باید په معیاري ډول استخراج شي او ګټې باید خلکو ته ورسیږي. ښاغلی حافظي زیاته کړه
معدن و دیگر منابع طبیعی افغانستان مال مردم است. منابع طبیعی که مردود
د افغانستان قانون او نور طبیعی زیرمې د خلکو دي. د دې طبیعی زیرمو استخراج چې د خلکو دي بعد هغوی په ژوند کې هم بدلون راولي. تر اوسه مونږ نه دي اوریدلی چې خلکو ته کومه ګټه رسیدلې وي چې د سړو تر څنګ له لوږې مړ نشي. قانون باید استخراج شي خو په دې شرط چې معیاري وي او جانبي تخریب ونه لري. د هیواد دننه پروسس شي، خام صادر نشي او په لوړه بیه په نړیوالو بازارونو کې وپلورل شي.
هیواد جانبي نداشته باشه، هیڅ مواد خام ما صادر نشه، پروسس شي داخل مملکت، قیمت بیشتر به بازار بین المللي فروخته شي.
خود طالبانو حکومت قانون وزارت سرپرست په دې غونډه کې دا وکړه چې ټول قانون په افغانستان کې پروسس کیږي او خام نه استخراجیږي. چې د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې له چین، ایران، ترکیه او بریتانیا سره د سبا نه 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو شپږ لوی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه تړونونه د سرو زرو، مسو، سرې او اوسپنې د قانونو په برخه کې وو چې بې ساري بلل کیږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د خپلو عایداتو د زیاتولو لپاره د افغانستان پر قانونو تکیه کړې او ظاهرا یې د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو لومړیتوب ګرځولی دی. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دوو کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي چې یو سلاته یوازې په تیر کال کې لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 60 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال پخواني حکومتونو یوازې د 26 کوچنیو قانونو قراردادونه لاسلیک کړي وو. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل شوی دی.
اوس په د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اورلګیدنې له وژل کېدو وروسته دغه ځنګلونه د ساتنې په درشل کې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د نورګرام سرپرست ولسوال قاری محب الله د اورلګیدنې او د هغه د کنټرول په اړه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل درې ورځې وړاندې د ملیل او مشپې په ځنګل کې اورلګیدلې وو، خو دوی د ولس په همکارۍ نن یا د اور کنټرول او نور زینو ته یې د خپرېدو مخنیوی وکړ.
تقریبا 200 کسان پرون تلو نشته اور مهار کړی دا او مشکل حال دی. لکه مسې اطمینان حالت ده.
د ولسوال په خبره چې تر اوسه د اور لګیدنې لامل او د سوځېدلې ځنګل کاره اندازه نه ده معلومه، خو هڅې کوي چې په دواړو برخو کې پوره معلومات ترلاسه کړي. د نورګرام اوسیدونکو هم وایي چې اور ولسونو او ځایي حکومتي کسانو په خپلو شته امکانات وژلې دي. صاحب داد همدرد
دلته د مشپې او د تتین مین سرحد کې ځنګل کې اور لګېدلی و. عامل خو یې نه دی معلوم چې ولې لګېدلی و. بیا ولسي خلکو د دې سیمې مسؤلینو ټولو په ګډه اقدام کړی دی، نو اور کابو شوی دی. اوس هم چې دا موږ سا ګورو لوګی هم نشته ده، خو تر ډیره پورې په وخت سره اقدام شوی دی اور مهار شوی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې تر اوسه دوی سره په اور وژنه کې د ځنګل ساتنې په نوم ادارو هیڅ همکاري نه ده کړې. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرنی او ځنګل درلودونکي ولایت دی چې هر کالی یو شمیر ځنګلونو کې اور لګیدنی رامنسته کیږي. که څه هم چې اوسنی حکومت په ډیرو ولایتونو کې د ځنګل ساتنې په نوم شنې قطعې جوړې کړي، خو ځایي اوسیدونکي شکایت کوي چې د یادو قطعو فعالیت یې نه دی لیدلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له نورو برخو سربیره د دغه هیواد قضایي سیستم له ګډو ستونزو سره مخ ده. تفصیل په دې راپور کې
دوی کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي یو جوړې کولی شي طلاق واخلي، په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي. محکمه کې قضیه د کومه شي جزته پیسې لګوي، قاضي څوک دی؟
د کابل ښار یوه اوسیدونکې ده چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. دا زیاتوي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو ادعا کوي چې له داسې کسانو سره مخ شوې چې په پاڼه یې لاسلیک نه شوای کولی. د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د طالبان حکومت خانی مسلکی کسان په کورونو کې نیولی، لکه د دې ماما دا وایي هغه اوس لیلا می خرڅوي.
ډاکټر او ماستری سره براتل لا پیجی سره راتل بیا به ورته وظیفه وکنه. هغوی د کار نه مونږ پکې اندازه ما ماما رتبسي سره نوال د رتبسي اما پیګ لیلا می فروشي کې ویلې دومره تحصیل وکړه نه نه ستا په دولت کې هغه لیلا می فروشي کې مختل کسان لا ورته سان دم ځای کې درس ویل، کوم ځای کې ماستری کړی، کوم ځای کې پیجی خپل کړی، اته عریضه نشي لوسته، زه درته یم عریضه نشي لوسته.
دغه میرمن دا ادعا هم کوي چې ښځې د خپل حقوقي مسایلو د حل لپاره چې محکمو ته ورځي ورسره بد چلند کیږي. د میدان وردګو اوسیدونکو نرګس هم ورته ادعا لري. نوموړي وایي د ځمکې پر سر دعوه درلوده، خو په ټکو یې په محکمه کې اصلا د دې خبرو ته غوږ نه نیول کېده.
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شی دی په کنټرول کې وي. نو چې ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی، په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېری ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي، چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینی، کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه، دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي.
خدا یوازې ښځینې دي چې شکایت لري. نارینه هم په افغانستان کې د قضا له اوسني سیستم څخه سر ټکوي او ادعا کوي وایي د طالبان حکومت له قانوني محکمو څخه صحرایي جزا ورکول غوره ګڼي، او په خبره له محکمې او شاید پرته په عامو ځایونو کې مجرم ته سزا ورکوي. د ننګرهار ولایت یوه اوسیدونکي د خپل نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
قاضي څارنوال محکمه یا بلافره
قاضي څارنوال محکمه قضایي سیستم په دې هیڅ عقیده نه لري، څه چې خپل غواړي هماغه کوي. نفر ایرانی ولوي مخ ور باندې توروي وای غلای کړي، په سوټي وهي وای خزه سره مولي. د دوی قانون دغه رقم دی، محکمه او قضا ته اصلا ارزښت نه ورکوي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخانی مرستیال سبحان مصباح ازادي راډیو ویل چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې خپل قاضي او قضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لري شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. دی وایي چې د طالبان حکومت لوی څارنوالي له منځه وړي او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی. ښاغلی مصباح زیاته کړه
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان را وستل. قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، دغه یې تعلیق حالت کې را وستل، او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ د شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. په دې کې قضا ته ضرر ورسېده، قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
او نیوکو پاره د طالبانو د حکومت دی ویان ذبیح الله مجاهد خبري هم په دې راپور کې ولرو، خو د دې راپور ترخ پرې دوی زموږ پښتني جواب نکړي. د یادونې ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان د اتاوی میغونډې د دریمې کمیټې په وناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د اسف او له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یو برخه کې چې د دغې ټولنې د یو استازي لخوا لوستل شوی و، ویل شوی و چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوی، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوی دي.
اوس به کونړ ته ورشو چې هلته په یو ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره په خوادانۍ جوړیږي.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په شولتن ولسوالۍ کې د 3.2 میلیون افغانیو په لګښت یوه پخه ودانۍ جوړوي. د دوی په وینا چې یاد لګښت د یونیسیار لخوا ورکول کیږي او په نه میاشتو کې به چاري بشپړې شي. د کونړ عام روغتیا رئیس قاری مظفر د نوې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلطان ورسوالۍ کې د تعمیر د نگانه دا اولنې تعمیر دی چې زموږ د عام روغتیا ریاست د خوانه د دې بنسټ ډبره کې خودل شو او دا د سی سی لیول یا اساسي روغتیايي مرکز دی. تقریبا تر 10000 فورې وګړو ته بدلته په دې کلینیکي معیاري روغتیايي خدمات ارزه کیږي او د دې په څنګ کې په کونړ ولایت کې د ډېرو کلینیکونو ستونزې او مشکلات موجود وو چې په تیر دوه کال کې مونږ دغه ته تر خپل وس مطابق رسیدګي کړې او نور مرستونو ته ډاډ ورکړو ان شاء الله چې مونږ د صحت د برخې څومره ستونزې مشکلات دغه ته متوجه یو.
قاری مظفر وای په دغه ودانۍ کې بعد ناروغانو د بستر او نور هر ډول اسانتیاوي چمتو شي. د شولتن ولسوالۍ اوسیدونکي وای تر اوسه یې په ولسوالۍ کې خونځي ولسوالۍ او روغتیایي مرکزونه پخې ودانۍ نه لري او دا لومړی ځل دی چې روغتیایي مرکز ته د پخې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي. حاجی محمد افضل
چاوګام اوسیدونکو په دې کلینیک باندې ډیر شکریا ده کوم ډیر په خوشاله او ټول په خوشاله او دله د طرف په خوشاله دغه په خوشاله زمونږ په دې ملک پوخ تعمیر نشته اسکو په مکتب نشته دغه د بل کلینیک نشته بل ترشته.
د کونړ چارواکي له ولسونو غواړي چې د ملي شتمنیو او دولتي ودانیو په ساتنه کې ورسره همکاري وکړي. د یاد ولایت مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی
څنګه دا غوښتنه ده چې هر کار چې سړی سرته ورسی باید دا غي حفاظت وکړي هغه ساتلو کې حفاظت کولو کې دا زمون سر د ولس همکاري چې نه نو یو کار هم نه تر سره کیږي. ولس نن دا غوښتنه ده چې دغه پروژه چې تر سره شي او سرته ورسی بیا د هغه حفاظت په دې باندې لازم او فرض دی چې دای دغه ساتنه وکي او هغه ضایع نشي.
د یادونی وړ ده چې تیر ونی هم د ملګرو ملتونو د کډوال والی کمشنری لخوا هم د کونړ مانوګي ولسوالۍ پلی چلام کې د درويشت میلیونو افغانیو په لګښت د ودانۍ جوړولو کار پیل شوی دی. خو لا اوس هم ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه د ودانیو د نشټوالي سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو کارکونکو ریډنګ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مو خدام اشتری زاده دا ټلیفونو سره ډیر په زور نو دا مو پیغام تر مسوله شروع کوره سو یار تاسو ته داخله ده او دا سړکونه ډیر خراب دي یار
نازاجر اجیو تم دا پیغام دی ور چې سم کارتونه نو کړی باندې را ډیر قسم کارتونه کم دی ورور مر دا سی یو چې ودا نس سم کارت لزر کلدار یا نس غم یو ورس کار وکي بیا بند بیا کمپنی نری وجدار رجستر نه دی چې دا سم کارتو نو کړی سنتیاره ته جوړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد خالق تزابر ولایت شمخود ولسوالی دسپینه د کلی ازادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم. موږ په ځای کې انټرنیټ به خزه یې په دزمر د انټرنیټ شبکې نهسته زده په پورو شارواکو نو زه می دایله د لاغو سي دزمر ولسوالی ته پام درو کې سرادی ولسوالی ده یان دی یو شبکې به سیم پکې په اړه د پخې انټرنیټ نهسته ولسوالی غاټه ده ازادی رادیو زه می دا غوښتنه د زما پیغام نشر کې په پورو شارواکو پورې ور
سلامونه نیکی احترامات میں منئی مردہ پیغام دی ضرورت تر آزادی را بی پری مرشد رئیس مرسته نه کی مرشد رئیس کو مک نه کی ولی ضرورت مرسته کړی دی نو خلګو دا ډیر خلګو دا دی وای مشتریا کړی دی و بند کړی مو دی نو ډیر خلګو تاریک مون په مند کوک کړی دی نو دا ولی نه ماتی مرسته ماتی او د خکی د نور خلګو سینه ماتی چې کنده خلګ دا غوسه نه ماتی زمګ سینه ماتی دا سره کم خلک دی ورور دا یا بند کی یا سم د ملکی. السلام علیکم دا ما پیغام دی ازجر جوت.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته الله دې وکشي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمائندګي ته مراجعه کوي برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نو ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړي ده چې بغیر برکی تذکیره برېښنایي تذکیره سیم کارت نه ورکول کیږي هغه خبره هم ډیره متعیدو او ډیره ښه خبره ده. خو خبره هم دا شایده چې د برکی تذکیره هم اکثره خلک لري هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړپورو چارواکو څخه د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره موږ ته حل کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.